د مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ښه راغلاست. په دې یو ساعت خبرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون د چارواکو د انتقادونو په دوام اجرایه رئیس د دې کمیسیون اجرات نیمګړی بللی دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ترکیه وایي امریکا باید د دې هیواد سره ستراتیژیک مشارکت ته درناوی وکړي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او دا خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د خبرونې په پای کې د یو کلی زرغګونه راډیوي ډرامه هم وړاندې کیږي، خو له هر څه مخکې فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د چین په پلازمینه پیکینګ کې دی. د جوزجان ولایت فیض آباد ولسوال وایي تېره شپه د ولسي پاڅون اووه تنه غړي له وسلوالو طالبانو سره یوځای سوي دي او د ایران پوځ وایي په هغه بارړونکې الوتکه کې چې د ایران پلازمینې ته نږدې رالوېدلې له شپاړسو سپرلیو څخه یوازې یو تن ژوندی وتلی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د محل د چین په پلازمینه پیکینګ کې دی. ښاغلی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دی به هلته له چینایي چارواکو سره وګوري او د افغانستان د سولې پروسې په اړه به د امریکا د هڅو په اړه ورسره وغږیږي. خلیلزاد د افغانستان د سولې په پروسه کې د چین رول مهم بللی دی او لیکلی دی چې دی به په دې سفر کې له چین سره د افغانستان د سولې په اړه د یو ځای کار کولو پر څرنګوالي غور وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی تېره ورځ په عربي متحده اماراتو کې وو او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر عاطف مشل سره ولیدل. نوموړي پر ټویټر پاڼه لیکلی چې له دغو مشرانو سره یې د افغانستان د سولې پروسې پر پرمختګونو بحث وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې زلمی خلیلزاد چې د جنوري له اتمې تر یوویشتمې نېټې هند، چین، افغانستان او پاکستان ته په سفر وتلی، هدف یې دا دی چې چارواکي د بین الافغاني سیاسي جوړجاړي زمینې برابرولو ته وهڅوي. د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوال وایي تېره شپه د ولسي پاڅون اووه تنه غړي له وسلوالو طالبانو سره یوځای سوي دي. انجینیر الف شاه نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د فیض آباد ولسوالۍ په یوې امنیتي پوستې کې توظیف ول چې د پوستې له وسلو او مهماتو سره طالبانو ته اوښتي دي. د نوموړي په وینا امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي او په دې پوسته کې ځای پر ځای سوي دي. د لسم ریاست یو کارکونکي چې د یو لوړپوړي چارواکي د ساتنې دندې درلوده په کابل کې پر پولیس ډزې کړې دي. که څه هم د کابل پولیسو نه دی ویلي چې دغه کارکونکي د کوم چارواکي ساتونکي وو، خو وایي هغه مهال چې پولیسو غوښتل د موټر تورې شیشې یې پاکې کړي، دغه ساتونکي پر پولیس ډزې وکړې. د کابل د امنیت قوماندانۍ ویاند بصیر مجاهد ویلي چې دغه کس تر پیښې وروسته د کابل د ولسمې ناحیې په مربوطاتو کې په تیښتې بریالی سوی دی، خو وایي د نیولو هڅې یې پیل سوي دي. د لوړپوړو چارواکو د خوندیتوب ریاست تر اوسه د اړت سندې ویلې. د ایران پوځ وایي په هغه بارړونکې الوتکه کې چې د ایران پلازمینې ته نږدې رالوېدلې له شپاړسو سپرلیو څخه یوازې یو تن ژوندی وتلی دی. دغه الوتکه له قرغزستان څخه الوتلې وه چې د تهران په 40 کیلومترۍ کې په کراج ښار کې ولوېده. راپورونه وایي دا بوئنګ 908 ډول الوتکه د کراج په هوایي ډګر کې د کښېناستو پر مهال لیکې وتلې وه او له یوه دیوال سره ولګېده او بیا یې اور واخیست. د ایران پوځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې یوازې د الوتکې انجینیر ژوندی پاتې سویدی اوس په روغتون کې دی. د ایران د بیړنیو حالاتو د ادارې مشر دولتي تلویزیون ته ویلي چې اوه مړي د الوتکې له پاتې شونو څخه موندل سوي دي او د نورو مړو د موندلو هڅې دوام لري. دا لا هم معلومه نه ده چې د الوتکې د کوم هیواد وه. د ایران د هوایي ملکي چلند ادارې ویاند ویلي چې د الوتکې د قرغزستان وه، خو د قرغزستان پلازمینې بشکیک ته نږدې د مناس هوایي اډې یوه ویاند ویلي چې الوتکه د ایران د پیمان ایر شرکت پورې اړوند وه. د ایران د پوځ یوه ویاند دولتي تلویزیون ته ویلي چې الوتکه او سپرلیه د ایران ول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ریاض کې ویلي چې سعودي چارواکو خپله هغه ژمنه تکرار کړې چې د سعودي خبریال جمال خاشقچی له قتلینو سره به حساب کیږي. مایک پومپیو د سعودي عربستان پاچا سلمان او واکمن ولی عهد شاهزاده محمد بن سلمان سره تر خبرو وروسته ویلي چې دواړو مشرانو منلې چې له هغو کسانو سره چې د دې قتل مسؤلین دي حساب اړین دی. د امریکا د مرکزی استخباراتی ادارې سیایې په ارزونه کې ولی عهد محمد بن سلمان تورن سوی چې د جمال خاشقجي د وژلو امر یې ورکړی دی. جمال خاشقجي چې د سعودي د رژیم منتقد و، د اکتوبر پر دوهمه نیټه په استانبول کې د سعودي په قنسلګری کې په مرموز ډول ووژل سو. سعودي چارواکي د دې وژنې د امر کولو تورونه ردوي. اوسمهال په ریاض کې 11 کسان د خاشقجي د وژلو په تور تر تحقیق لاندې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی دی چې که چیرې ترکیه په سوریه کې د امریکا پر ملاتړ لرونکو کوردي ځواکونو برید وکړي، ترکیه به له اقتصادي پلوه وځپل سي. ترکیه ګواښ کړی و چې په سوریه کې به د امریکا پر هغو متحدو کوردي ملیشو برید وکړي چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد جنګېږي. د دوشنبې پر ورځ په یوه ټویټ کې ټرمپ همدارنګه کوردي ځواکونو ته هم خبرداری ورکړ چې ترکیه دې نه پاروي. د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان یوه ویان بیا د دوشنبې پر ورځ په ټویټر ویلي، د سعودي د سوریه کردان او کردی ملیشه یو برابر ګڼل یوه لویه تېروتنه ده. نوموړي همدارنګه ویلي چې ترکیه تمه لري چې متحده ایالات به له ترکیې سره ستراتیژیک ملګرتیا ته درناوی وکړي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه خپروو. کلشوی چې افغانستان، ایران او هند راتلونکي میاشت له چابهار بندر څخه د اغیزمنې استفادې پر لارو چارو د بحث لپاره غونډه وکړي. په کندز کې معترض کاندیدان وایي چې که د دوی پر شکایتونو غور ونشي نو نورو لارو چارو ته به مخه کړي.
بلاخره که دی منگا خبرو تا ونه کتل نو دی مطمئنو سیگه سی منگا با دی ریاست جمهوری انتخابات تحریمو او نو پریدو سی دلتا انتخابات پوشی.
په یو بل راپور کې به واورئ چې افغان ولسمشر اشرف غنی ټینګار کوي چې پردی باید د افغانستان د هغو پردی باید د افغانستان د هغو معنوي پانګو په اړه چې دا هیواد له افراطیت څخه ژغوري تیروتنه ونه کړي. په نورو موضوعاتو کې، په خوست کې یوه څلورلارې د اساسي قانون په نوم ونومول شوه. په نړیوالو مسایلو کې به د ترکیې د حکومت د یوه ویان څرګندونې واورئ چې وایي متحد ایالات باید ترکیې ته خبرداری ورنه کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک مشارکت ته درناوی وکړي. د خپرونې په وروستۍ برخه کې به د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه واورئ. کل شوی چې په راروانه میلادي میاشت کې د چابهار بندر په اړه د دریو شریکانو یعنی افغانستان، ایران او هند ترمنځ غونډه وشي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په دې غونډه کې به له چابهار بندر څخه د اغیزمنې استفادې پر لارو چارو خبرې وشي. یو شمیر افغان سوداګر وایي افغان حکومت باید په دې غونډه کې تر ډیره د چابهار بندر پر وړاندې پرتو سیاسي خنډونو او افغانستان ته د بازار موندنې په اړه خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل د ناجیه ساپۍ په راپور کې واورئ.
د افغانستان، ایران او هندستان ترمنځ د چابهار د هوکړلیک د تعقیب له لومړۍ ناستې وروسته اوس ټاکل شوی چې په فبروري میاشت کې د یادو هیوادونو ترمنځ بله ناسته هم جوړه شي. افغان حکومت وایي په دې ناسته کې به تر ډیره له چابهار بندر څخه د غیزمنې ګټې اخیستنې په تړاو بحثونه وشي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د چابهار بندر په تړاو به راتلونکي ناستې هندستان یا افغانستان کې جوړ شي. له ناستو زموږ هدف دا دی چې وکولی شو له چابهار او شمیر نورو لارو څخه د افغانستان د صادراتو لپاره اغیزمنه ګټه واخلو. دا یوه تخنیکي ناسته ده چې څنګه موږ کولی شو چې له چابهار بندر څخه څنګه ګټه واخلو.
ښاغلی قوقندي وویل چې د غونډې ځای تر اوسه پورې نه دی مشخص شوی. چابهار بندر چې تیر کال د ولسمشر اشرف غني او د ایران او هند مشرانو لخوا رسمن پرانیستل شو، تر ډیره هند راغولی. تمه ده چې دغه بندر به افغانستان ته د وارداتو په اصلي سرحدي بندر بدل شي او هند به هم خپل تولیدات د پاکستان پر ځای د همدغه بندر لاري منځنۍ اسیا ته صادر کړي. د مالونو د بارولو مارکیټینګ په ګډون د دې بندر ټولې چاري په تهران کې د افغانستان، هند او ایران د استازیو له غونډې وروسته د هند دولتي شرکت ته وسپارل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نومبر میاشت کې د چابهار بندر پروژه له هغو بندیزونو مستثنا کړه چې امریکا پر ایران لګولې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي بیا وایي د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ کچه نږدې 1.2 میلیارد ډالرو ته رسیږي. ایران هڅه کوي چې چابهار بندر د ریل پټلۍ په واسطه د زاهدان له لارې چې له پاکستان او افغانستان سره پوله لري له مشهد ښار سره چې ترکمنستان سره نښتی وصل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ خونی مرستیال توفیق داوري د دوشنبې په ورځ د چابهار بندر په تړاو راتلونکي ناستې ته په اشاره وویل چې افغان حکومت باید په دې ناسته کې تر ډیره د چابهار پر وړاندې پرتو سیاسي خنډونو او افغانستان ته د بازار موندنې په اړه خبرې وکړي.
افغانستان حکومت زه فکر کوم په دې ناسته کې باید اول دغه سیاسي ستونزې په دې باندې ډیر بحث وشي او یو جدي اطمینان د هیواد پانګوالو ته ورکړل شي. د دې خبرو په نتیجه کې چې که چېرته هلته نوره پانګونه کېږي یا د هغه لارې نه مالونه تګ راتګ کوي، دوی ته به کوم مشکل او ستونزه او که محدودیت به په دوی باندې نه وي. بله دا ده چې بنیادي امکاناتو برابرول هلته د دې هندي شرکت د خوانه دا ډېر ضرورت دي، دا نه تنها افغانستان ته بلکې هندوستان ته هم مهم دي.
نوموړي همدارنګه وویل چې د چابهار بندر په ودې او پراختیا سره به د افغانستان په ترانزیت او اقتصاد کې د پام وړ پرمختګ راځي او له دغه هیواد د ډېرو صادراتو زمینه هم برابرېږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي د کورنیو چارو وزارت لخوا وروستي اقدامات د دې باعث شوي چې د ښار امنیت په نسبي ډول ښه شي. یو شمیر د کابل اوسیدونکو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې له حکومت نه غوښتنه وکړه چې دغه اقدامات دې وغځول شي او لنډمهالې دې نه وي. له بلې خوا د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي دا پروسه باید یوازې په کابل پورې محدوده نه وي او ولایتونو ته دې هم وغځول شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادۍ رادیو د خبریالې فیروزې عزیزي په راپور کې واورئ.
د ځمکو د غاصبینو، غیر مسؤوله وسلوالو، ویر خبرونکو او د قانون پر وړاندې د بیغور کسانو په تړاو د کورنیو چارو وزارت د وروستیو اقداماتو په اړه د کابل یو شمېر اوسیدونکو وایي دغه چاره د دې لامل شوې چې دوی د ښار د امنیت په اړه ډاډمن شي. یو شمېر ښاریانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ښار امنیت په نسبي ډول ښه شوی او هیله ده چې دغه اقدامات وغځول شي.
ابو بکر ځلاندیم، رښتیا هم په دې وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت کومه نوې مشرتابه چې ده یو څه تر ډیره بریده بدلون یې راوستلی په امنی ډګر کې. ولې رښتیا هم باید هغه ونیول شي او دغه راز د قانون پنجې ته ورسپارل شي. نو دغه کار یې زه ستایم.
ګلاله په کابل کې اوسیږو، موږ غوښتنه له حکومت نه دا ده چې دی باید داغله چې کوم وزارت له خوا نه هغه شوي دي دا باید ونیسي او ورپسې وګرځي. دی آر کله همدغسې هغه کړی، اقدام یې کړی ده خو عملي کارونه نه کوي.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي ماښام مهال به د غلو او سرغړونکو کسانو له ډاره په ویره ګرځېدل. وسلوالې غلاوې، د نقلي وسایطو غلا، انسان تښتونې او د ویرې خپرول هغه څه دي چې کابل ښاریانې اندېښمن کړي وو. اوس دوی وایي اندېښنې راکمې شوي او له کورنیو چارو وزارت نه غواړي چې په وروستي اقدام کې د قانون ماتونکو پر وړاندې جدي واوسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار د اوسیدونکو د امنیت د ټینګښت لپاره د امنیتي اقداماتو د بدلون خبره کړې ده. دغه وزارت د ټولو هغه کسانو چې د قانون خلاف چارې ترسره کړي او له خلکو یې باج اخیستی او یا هم قانون نقض کړی یو نوملاړ خپور کړی او له خلکو یې غوښتي چې د دغو کسانو په نیولو کې ورسره همکاري وکړي. تازه د کورنیو چارو وزارت امر کړی چې هیڅوک په ښار کې د درنو وسلو د انتقال حق نه لري. د دغه وزارت ویل مرستیال نصرت رحیمی وایي چې د قانون ماتونکو پر وړاندې د کورنیو چارو وزارت اقدامات عملی بڼه هم لري.
هر برخه کې چې انتشارات شوي دي، د غمرې صادر شوي دي او د افغانستان د خلکو تر غوږو پورې ورسېدلي دي، په هر برخه کې عملی اقدام ترسره شوی دی. ډاډ هم همدغه دی چې هر برخه کې چې اقدام ترسره کیږي هغه بلند مهاله نه وي، هغه به اوږد مهاله وي او عملی ګام وي.
د کورنیو چارو وزارت وروستي اقدامات له عامو خلکو سربیره د ملي شورا او د بشري حقونو د یو شمېر بنسټونو له هر کلي سره هم مخ شوي دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړو د دغې جرګې د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د کورنیو چارو وزارت له تازه اقداماتو هرکلی وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې دا هر څه نمایشي نه وي او تر کابل پورې هم محدود پاتې نه شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ولسمشر اشرف غنی ټینګار کوي چې پردی باید د افغانستان د هغو مانوي پانګو په اړه چې د هیواد له افراطیت څخه ژغوري تیروتنه ونه کړي. ښاغلی غنی نن د تصوف د پیروانو یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې دوی ته به د حج او اوقافو وزارت په چوکاټ کې یو معینیت رامنځته کړي. ولسمشر همداراز د لوړو زده کړو وزارت، د اطلاعاتو او فرهنګ او همداراز د پوهنې وزارتونو ته سپارښتنه وکړه چې په فرهنګي نصاب کې د تصوف اړوند مضامینو ته ځای ورکړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان مانوي ارزښتونو ته په اشاره سره وایي تصوف د افراطي ځوانانو لارښود دی او دا دینی پدیده له هغه ریښو سره تشبیه کوي چې په وینا یې تر کومه چې دغه ریښې پیاوړې وي ونه لمنځه نه ځي. ښاغلی غنی د دوشنبې په ورځ د تصوف پیروانو یوې ناستې ته په وینا کې له دوی وغوښتل چې د دغې طریقې د پیاوړتیا لپاره لاس په کار شي او د صوفیه طریقې متنونه راټول او چاپ کړي. ولسمشر غنی وویل هغو کسانو ته چې په افغانستان کې د تصوف تاریخ پاړه خاص څېړنه وکړي جایزه ورکوي.
هر کس کوتور ماند از اصل خیش
موږ نن د ټولنې د یو ځای کولو او نښلولو لپاره سره راټول شوي یو. د افراطیت یو دلیل دا ده چې موږ سره بیل شوي یو او هر تعبیر ته مراجعه کوو. ځوانانو ته باید لارښوونه وشي. اوس مهال اساسي ستونزه دلته ده. هغه ځوانان چې نن افراطیت ته مخه کوي فکر کوي چې موږ کوم بنسټ نه لرو.
ښاغلی غنی دې ته په اشاره سره چې تصوف ته په افغانستان کې کار نه دی شوی وویل چې نور هیوادونه د مولانا جلال الدین بلخي په څیر په مانوي ارزښتونو ویاړي، خو په وینا یې افغانستان د هرې ورځې په تیرېدو سره په دې برخه کې فرهنګي فقر سره مخ کیږي. افغان ولسمشر همدارنګه لوړو زده کړو وزارت، اطلاعاتو فرهنګ او پوهنې وزارتونو ته هم سپارښتنه وکړه چې د افغانستان په فرهنګي نصاب کې تصوف ته ځای ورکړي. تصوف چې په یو ډول عارفانه او زاهدانه طریقه ده په افغانستان کې ځانګړی لري. قدریه، چشتیه، نقشبندیه او سرودیه طریقې دا مهال په افغانستان کې ډېر پیروان لري چې ډېری یې په کابل او هرات کې میشت دي. افغان حکومت په داسې حال کې له افراطي پدیدو د افغانستان د ژغورلو لپاره تصوف مهمه پدیده ګڼي چې سمو د مخکې د میلاد النبي په مناسبت په یو غونډه کې په کابل کې د اهل تصوف په پیروانو انتحاري حمله وشوه او وسل ویښتنه پکې ووژل شول. په دغه ناسته کې بیا د تصوف برخې پیروان وایي یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې دینی او مذهبي مسایلو ته لمن وهي، سو په دغه هیواد کې معنویت له منځه یوسي. د قدریه تصوف پیرو لطف الله قادری ټینګار وکړ چې په اسلامي نظامونو په ځانګړي ډول افغانستان کې باید د اهل تصوف لارښوونه ته چې له وینې تویدنې مخنیوی کوي درناوی وشي.
بغیر د خانقانه، بغیر د هغې راسخینو او حقانی علماو نه دا نظامونه نشي چلېدلی. معینیت تصوف اسلامي د دې یو اهم ضرورت و، د څو لسیزو نه ضرورت و.
د چشتیا طریقې یو پیرو حمید حیدری بیا له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې د سولې او سیاسي مسایلو په برخه کې د اهل تصوف طریقې له پیروانو سره هم مشوره وکړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کندز کې د ولسي جرګې یو شمېر معترضو کاندیدانو او پلویانو یې د انتخاباتي کمیسیونونو پر ضد لاریون وکړ. دوی حکومت ته هم خبرداری ورکړ چې که په وخت سره د دوی پر غوښتنو غور ونه کړي نو په غیر مدني تحرکاتو به لاس پورې کړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان دا راپور برابر کړی.
په کندز کې معترضو کاندیدانو او سلګونو تنو پلویانو تظاهرات ترسره کړ او دغه راست پر دولت او د انتخاباتو پر کمیسیونونو غږ وکړ چې عدالت تامین کړي او پرته له هغه دوی پر غیر مدني تحرکاتو لاس پوري کوي. په کندز کې دوه تنو معترضو کاندیدانو عزیز الله امیری او عبدالغفور هوتک په دې اړه رسنوی ته وویل چې په دې ولایت کې خورا ډېرې درغلۍ شوي او که د دوی شکایتونه په سمه توګه ونه څېړل شي نو دوی خپلو مظاهرو ته ادامه ورکوي.
مخکې مخ خپل ټول اسناد مدارک دی دولت ته کمیسیونونو ته وړاندې کړي وو. دوی د د ظالمانو په طرف ولاړ دي، هم رئیس اجرائیه، هم رئیس جمهور، هم سیاسیون. د منګه اخري پریکړه هم داده چې دوی عدالت نه غواړي. منګه هم د ریاست جمهوریت انتخابات په هیڅ عنوان نه غواړو.
بل اخره کدی منګه خبره ته ونه قتل نو په دې مطمئن اوسه کې سیمنګ به د ریاست جمهوریت انتخابات تحریمو او نو پریدو چې دلته انتخابات وشي. په دې سه د منګ ملت چې ډیر په سخت شرایطو کې لاله رای ورکړه، ولې ورته به احترامي وصوله د دې منګه سخت ده.
دغه مترس کاندیدان او پلویان وایي چې چیرې بایومتریک شوی رای له غیر بایومتریک شوی رای جلا نشي، نو په هغه صورت کې دوی په کندز کې د ټولو دولتي ادارو دروازې تړي. د دې ولایت د ولسي جرګې یو تن مترس کاندید زبی الله مجدی په دې اړه رسنوی ته وویل:
مو خان عزیزم چې تمام مراکز رای دهی در
روزګار زما غوښتنه ده چې بایومتریک شوی رای باید له غیر بایومتریک شوی رای جلا شي، او دغه راز باید ټول رای له سره وشمیرل شي، او پرته له هغه موږ خپل مدني تحرکات ته ادامه ورکوو. په ورته وخت کې د مترزو کاندیدانو پلویان هم خبرداری ورکوي که چیرې د دوی رایو ته درناوی ونشي، په هغه صورت کې دوی په خپلو سیمو او ولسوالیو کې ولسمشریزې ټاکنې تحریموي. د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو تن قومي مشر حاجي محبوب الله خان په دې اړه وویل:
کوم قوت چې په موږ ملت کې ده، د هر انتخابات کېږي په ملت کېږي. موږ نه غواړو د انتخابات یا په کلیو کې یا په شاوخوا مثلا ولسوالیو کې چېرته موږ نفوس لرو، د دې ممانعت کوو، دا نه پرېږدو.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه په کندز کې د انتخاباتو د کمیسیونونو له چارواکو سره خبرې وکړي، خو ونه توانېده. د یادونه وړ ده چې له دې وړاندې دغو مترزو کاندیدانو د تحسن خیبي په درولو سره په کندز کې د ټاکنیزو کمیسیونونو دروازې تړلې وې او خبرداری ورکړی و که په وخت سره د دوی وړاندیزونو ته پاملرنه ونشي، نو د دې ولایت ټولې لویې لارې د ترافیکو پر مخ تړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په بلخ ولایت کې خلک شکایت کوي چې له ازبکستان څخه مزار شریف ښار ته د برېښنا بیه نسبت نور ولایتونو ته څو چنده لوړه ده. په مزار شریف کې د ازادۍ راډیو د خبریال مجیب رحمان حبیبزی د راپور له مخې د مزار شریف د بېلابېلو ناحیو لسګونه قومي مشرانو او وکیلانو پرون په یوه اعتراضیه غونډه کې له حکومت او د برېښنا له ریاست څخه وغوښتل چې د وارداتي برېښنا بیه پر عامو وګړو کمه کړي.
د بلخ ولایتي شورا په انګړ کې راټول شوي دي او د بلخ برېښنا له ریاست څخه د مصرفي برېښنا په بیه کې د کموالي غوښتنه کوي. د مزار شریف د دولسو ناحیو د ګذرونو لسګونه وکیلان وایي چې په بلخ کې له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا د فی کیلووات مصرف بیه افغانۍ ده. حال دا چې د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد په نورو ولایتونو کې د یوه کیلووات برېښنا بیه 2.15 افغانۍ ده. دوی په بلخ کې د برېښنا په بیه کې د کموالی غوښتنه کوي.
از دولت مرکزی، از ریاست محترم برق، از تمام کسایی که در این راستا صلاحیت چه دارن، قدرت چه دارن، امیدوار هستم که یک کمی که به حال از مردمان دل بسوزارن و قیمت برق کاهش بدن که مردم تا بتونه از نور برق به صورت درستش استفاده بکنن.
برق از کشور همسایه ما ازبکستان در حدود 64 الی 70 کیلومتر مسافه قرار داره و اینجا بالای ما 1 کیلووات برق 6 افغانی 25 پول میشه. 482 کیلومتر مسافه کابل را با این کوها و زایات برق کیبل و سالنگار تای میکنه، در اونجا برای کاتگوری یعنی 1.5 افغانی 2 افغانی 2.5 افغانی شه.
در بلخ برهنه اداره مسئولان هم وایي چې دوی د برهنه د بای د کموالی په خاطر د مزار شریف د خاریانو غوښتنه، شکایت او وړاندیزونه د برهنه له مرکزی اداره سره شریک کړي دي او هڅه کوي د ستونزه ژر حل شي. د بلخ برهنا اداره مشر محمد نسیم گنجی:
نگرانی ها و یا شکایتی که مردم دارن قبلا هم داشتن و که ما اماره و را به دفتر مرکزی خبر دادیم. دیگه در این مورد هر وقتی که تصمیمی از مرکز با ما مواصلت کنه، ما در حسی تطبیقش اقدام خواهیم کرد.
در مزار شریف خلق شکایت لری چه در برهنا دبای در قیمت الوروالی سبب شوی ترسو خلق در خپل مصرفی برهنا پیسی پا وقت ورنکړي، او همدا مسله باعث شوی چې د برېښنا ریاست د مصرف شوی برق د پیسو په راټولولو کې له ستونزو سره مخ شي. د بلخ د برېښنا ریاست مشر محمد نسیم گنجی هم وایي چې اوس مهال کابو 1.5 میلیارد افغانۍ خلک له دې ریاست څخه پوره وړي دي.
تقریبا حدود 1.2-1.3 میلیارد افغانۍ ما برای ادارات دولتی فابریکات و اشخاص افراد پیش ما باقی دار است.
در یاد اولوارده چه مزار شریف کار پیوش پا ورست که سل تر یوسر شل میگاوات برخنا تا ارتیا لری. خود بلخ برخنا ریاست مسئولان وی چه اوس محال آویت تر اتیا میگاوات برخنا لازبکستان سخه ده ولایت تا را لگ دول شمیده. مجیب حبیب سای آزادی رادیو مزار شریف.
ستاسو لپیغامونو
السلام علیکم ویان زار شمس الحق دو کنر ولایت دو چکی داری و ساره نیم زمان دو سامسول کلی ساره کم نشتر اول دو مکتب هم نلیری اول چی دو تعمیر دو مکتب جور شد ساره کم نلیری باید ساره کزر ترزرد زمان دو مشکل حل شی السلام
السلام علیکم دی آزادی رادو اوریدون کو کار سورون کو تا پس سلام انا منگا غیر خوشحال ہے شیدا دی شہزاد و سوالی پدی سرک وانی عمومی سرک سے روان دی دی شہزاد و بان ہم گیدر دی خوشحال ہے دیر کافی و منگا سبزیجات و دیر کھٹیم بان رسی کی جلال آباد تم کی سرک خراب و دیر وقت ہے جس لو موٹر بہ مصر پڈی رو جی لگا سو سرکاری بیا عمر پیسے نہ کولے سرکاری بہ منگا بیا گلمرہ منڈائی کے ہم دے شکر خدا لا اوس من دیر خوشحال ہے اوس موټر موږ سره ارزان دی او په دې سړک باندې کار نورم کې شي پاتاله
السلام علیکم میں احمد گل دہرات علیڑی کے نیولے دے غات موٹر چلاون کا ہے مجھے دولت نہ دا خواہش ہے کہ دغه دلیار پولیس دے فراد نہ ہن تو سے سامنے کو دے فراد اولاد پولیس پولیس نے دے سان یو دے دے فراد دے کمانڈون دے ملیے دے ولی زور نہ رسی دے تول کو دغلا کو تو شری کو ملے ہر موٹر نہ 5000 فائدر پیا خلی مسوانوں وی موٹر ور وی تیگے ور ولی نو دا سبغانے نہ خواہش ہے کہ دا پولیس وغان او خری
بلے السلام علیکم کریم اللہ زاہد خبر قوم دیکھو سولت خبر ہے اولس والے نا استن زدہ غدا چی دلتا ویرشان خدمات بالکل دیسے پر سر ضرب دی انٹرنیٹ خی بالکل کار نہ کوی ٹیلیفونی اڑی کی ہم بالکل خرابی دی دی دادا دیو نا مخیل دادا چی زمونگا دا استن زم مسئول چروا کو تورسی ترسو پدے اڑا اقدامات ہوا کری مننا
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے د ازادۍ رادیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به واوري چې د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ خلک وای د وچکالۍ له کبله د ستونزو د حل لپاره د رغونې په پروژو کې باید له دوی سره سلا مشورې وشي.
موږ کله چې په هیڅ شي کې زموږ سره مشوره د ناوې د ستونزو سره نه کیږي.
د دې او نورو راپورونو د اوریدو لپاره ازادۍ رادیو واوري. آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد. د ترکیه حکومت وای امریکا باید د دوارو هیوادونو ترمنز ستراتیژیک مشارکت تا درناوی وکری. د ترکیه د حکومت ویان نوو نن وویل چې امریکا هم درس باید ترکیه ته د خبرداری لور کولو ډره وکړي. له دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ترکیه ته خبرداری ورکړی و چې که په سوریه کې پر کورد ملیشو حمله وکړي نو واشنگتن به انقرې ته اقتصادي زیان وروي. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
د امریکا پر وړاندې د ترکیه د حکومت خبرګون جدي وو. د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان ویاند ابراهیم کالین نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي انقره د داعش او کردستان کارګر ګوند سختریزو ترمنځ هیڅ توپیر نه ویني. دا ډله چې په سوریه کې د کورد ډیموکرات ټولنې په نوم فعالیت لري د امریکا له ملاتړه برخمنه ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر ټویټر پاڼه لیکلي چې ترکیه باید په سوریه کې کوردان هدف ونه ګرځوي کنی امریکا به یې له اقتصادي ویجاړي سره مخامخ کړي. ترامپ همداراز کوردانو ته خبرداری ورکړی چې ترکیه ونه پاروي. له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړې کوردان سخت اندېښمن کړي او د ترکیه د نظامي عملیاتو له تهدید سره یې مخامخ کړي دي. انقره وایي د کوردانو پر وړاندې به عملیاتو ته دوام ورکړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د امریکا دفاع چارواکو له قوله لیکلي چې له سوریه د نظامي تجهیزاتو ایستل پیل سوي دي. په راتلونکو څو اونیو کې به شاوخوا 2000 امریکایي سرتیري هم له سوریه څخه ووځي. له سوریه څخه د ځواکونو د ایستلو پریکړې د امریکا متحدان حیران کړل او په سوریه کې کوردان یې سخت غوسه کړل. په همدې حال کې د امریکا په کانګرس کې سخت انتقادونه پیل شول او د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ارسو چې له خپلې دندې استعفا وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار لوو د ماخام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماخام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. تاسو کولی شئ چې د ماخام له اوو د سهار تر اوو له ازادۍ راډیو او د سهار لوو د وخت تاسو کولی شئ چې د ماخام له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د ماخام تر اوو ازادي راډیو واورئ او شیبه پر شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. اوس هم فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د چین په پلازمېنه پیکینګ کې دی. ښاغلی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې دی به هلته له چینایي چارواکو سره وګوري او د افغانستان د سولې پروسې په اړه به د امریکا د هڅو په اړه ورسره وغږیږي. د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوال وایي تېره شپه د ولسي پاڅون اووه تنه غړي له وسلوالو طالبانو سره یو ځای سوي دي. انجینیر الف شاه نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د فیض آباد ولسوالۍ په یوې امنیتي پوستې کې توظیف و چې د پوستې له وسلو مهماتو سره طالبانو ته اوښتي دي. د لسم ریاست یو کارکونکي چې د یو لوړ پوړي چارواکي د ساتنې دنده یې درلوده په کابل کې پر پولیسو ډزې کړې دي. که څه هم د کابل پولیسو نه دي ویلي چې دغه کارکونکي د کم چارواکي ساتونکی و، خو وایي هغه مهال چې پولیس غوښتل د موټر تورې شیشې پاکې کړي دغه ساتونکي پر پولیس ډزې کړې دي او په خپله تښتېدلی دی. د ایران پوځوي په هغه بارون کې الوتکه کې چې د ایران پلازمینې تر نږدې رالوېدلې ده له شپاړسو سپرلیو څخه یوازې یو تن ژوندی وتلی دی. دغه الوتکه له قرغزستان څخه الوتلې وه چې د تهران په 40 کیلومتره کې په کراج ښار کې له لیکې ووتله او له یوه دیوال سره ولګېده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا د ولسمشر د نموړي د امریکا د ولسمشر د ورستیو څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې انقره ته د اقتصادي ګواښونو څخه به څه ترلاسه نه سي. مولود چاوشغلو د دوشنبه پرځ په انقره کې ویلي چې د ستراتیژیکو متحدینو ترمنځ خبرې باید پر ټولنیزو رسنیو ونه سي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه ګواښ کړی چې که له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ترکیه پر کوردي ځواکونو چې د امریکا متحدین دي برید وکړي، نو انقره به له اقتصادي ستونزو سره مخامخ سي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر اس کې ویلي چې سعودي چارواکو خپل هغه ژمنه تکرار کړه چې د سعودي خبريال جمال خاشوقچی له قاتلینو سره به حساب کیږي.
اوس هم سپورتي خبرونه واوري چې یوسف خان زدران چمتو کړی دی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په افغانستان کې د والیبال د سیالیو اتم پړاو نن په مرکز کې پیل شو. د والیبال فدراسیون څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د دوشنبه له ورځې پیل دغه پړاو ته اته لوبډلو لار پیدا کړي. دا فدراسیون وایي په دغه سیالیو کې د ټول افغانستان څخه د والیبال پیاوړو لوبډلو ګډون کړی وو. جهان سپورت، جیلانی، کامیر، استرامیاش، جوزجان، دعوت، خراسان او ملي افغان هغه لوبډلې دي چې دغه پړاو ته لار پیدا کړي. دا سیالۍ چې د رواني میلادي میاشتې له پیل راهیسې د والیبال په مرکزي لوبغالي کې پیل شوې وې، پکې او برس سلور سلور سیالی پلان شوی وی. پا هند که دا افغانستان ایرلند ترمنز کرکت دا بلا بلو فارمتونو دا سیالیو تاریخ خورسته شو. کرکت بورد وای چه دا دوگو سیالیو کربتو با افغانستان که وی چه تر یوی میاشت دوام که وی. پا دیلر که دوار هیوادون دری شلوریز پینزه یورزنه او یوار تیست لوبا تر سرکه وی. پا پام که دا چه دا لوبی دا 2019 میلادی کال دا فبر وره لیوشته منیتی چخا دا مارچ تر 19 منیتی پوری دا هند دهرادون پا راجیو گاندی نړیوال کرکت لوبغالی که تر سرشی. دا په داسې حال کې چې افغان لوبډله له تیرو څو میاشتو راهیسې سیالۍ نه لري، خو ځینې لوبغاړي یې په کورني کرکټ او ځینې نور یې په بهرنیو لیګونو کې په لوبو بوخت دي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې پیاوړی لوبغاړی مصطفی اسدزوی له اوږده مصدومیت وروسته بیرته لوبډلې ته راستون شو. هغه د ملي لوبډلې د هابیک په توګه بیرته راستون شوی دی. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې هغه د تیرو اوو میاشتو راهیسې د مصدومیت له کبله له فوټبال څخه لرې و. شپږویشت کلن اسدزوی د ملي لوبډلې تر څنګ د تایلنډ د غوره لیگ په سیالیو کې د چنګ مای لوبډلې سره هم غړیتوب لري او ټاکل شوی چې ډیر ژر د هغوی په ګټه میدان ته ښکته شي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د راپورونو دوام ته پام وکړئ. په خوست ښار کې یوه څلور لارې د اساسي قانون په نوم ونومول شوه. د خوست قومي مشران او مدني فعالان دا یو ښه نوښت بولي او وایي چې دا څلور لارې به ولس او حکومت ته په دایمي توګه د اساسي قانون د رعایت او پلي کېدو ژمنه وریاده کړي. نجیب الله الوخیل یې په اړه تفصیل اوروي.
د خوست حکومتي ادارو مدني ټولنو او ټولنیزو سازمانونو د ګډ تصمیم پر بنسټ د خوست ښار د ازادۍ مینه عمومي څلورلارۍ د اساسي قانون د څلورلارۍ په نوم ونومول شو. د یکشنبه ورځې ناوخته په دې اړه جوړ شوو مراسمو کې خوست والي حلیم فدایي ازادۍ راډیو ته وویل چې د اساسي قانون د اونۍ په ویاړې د دې څلورلارۍ د نومونې په ګډون درې اساسي پروګرامونه تنظیم کړي دي.
لومړی په همدې سیمه کې د څلورلارۍ جوړول او هغه د اساسي قانون په نوم باندې نومول، دویم د اساسي قانون د فوټبال تورنمنت په لار اچول، او دریم هغه د خوست مشران چې د اساسي قانون په جرګه کې ګډون کړی وو هغه به په مناسب وخت تقدیروو.
خوست والی همدارز ویل اساسي قانون زموږ د نظام ملي وثیقه او په دې هیواد کې د ټولو ورونو ملیتونو ترمنځ د ملي وحدت سمبول بلل کیږي، نو درناوی او پلی کولی هم د حکومت او ولس ګډه وجیبه ده. قومي مشر منډایر منګل وایي چې د اساسي قانون څلورلارې په یو مناسب ځای کې جوړیږي.
په د کومه چرې باندې چې د اساسي قانون څلورلارې جوړیږي دا ډېر یو مناسب ځای دی. دا د ولس لپاره یو ښه اواز دی، یو ښه غږ دی چې ورکولی کېږي خلکو ته. ولسونه او اداره تر دې وروسته باید کوشش وکړي چې تر څو د اساسي قانون په ښه شکل سره پلی کړي او عمل پرې وکړي.
د خوست یو تن دیني عالم مولوي اظهار الدین وایي چې
اساسي قانون اول درې مدي ټول په اسلام رسرخیږي، کچیرته دا عملی شي ان شاء الله په افغانستان کې او په دې اسلامي ټولنه کې به هیڅ کیسه مشکل نه وي، او په دې کې علما، سپینګيري، مشران او هغه پوهه خلک چې په اساسي قانون باندې پیږي هغه نه مغوښتنه ده چې دا خلکو ته په صحیح معنی باندې ورسي.
د دې پروګرام وروسته د اساسي قانون د ونې په ویاړ د خوست د یو شمېر حکومتي ادارو د اتو ټیمونو ترمنځ د یاد ولایت په ملي لوبغالي کې د فوټبال اونیس ټورنمنټ پیل شو. د یاد ټورنمنټ په پیل غونډه کې د خوست اولمپیک امیر عزیز ملک په خپلو خبرو کې د خوست له والي او نورو حکومتي ادارو مننه وکړه چې په لومړي ځل د اساسي قانون د ونې په ویاړ د فوټبال سیالۍ پلان او حکومتي ادارو د دوی اته ټیمونه په مالي او تخنیکي لحاظ سپانسر کړل.
د اول ځل دی چې د اساسي قانون د احترام په خاطر باندې د یو شاندار ټورنمنټ جوړیږي. زه د خوست ورزشکارانو په نمایندګۍ هغه ریاستونه چې دا موږ ټیمونه سپانسر کړي مننه ترنه کوم.
ټاکل شوی په خوست کې د ولایتي ادارې لخوا په یوه لمانځغونډه کې هغه مشران او کسان تقدیر شي چې د اساسي قانون په لویه جرګه کې برخه اخیستې وه. چارواکو ویلي له خوست څخه د اساسي قانون د لویې جرګې هغه غړي چې وفات شوي او یا په هیواد کې نشته د هغوی د کورنۍ د غړو درناوی او تقدیر به وشي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د وچکالۍ له کبله یې کروندې زیانمنې شوې دي. د دې ولسوالۍ سلګونه اوسیدونکو د هلمند له دولتي چارواکو وغوښتل چې کانالونه او زبران یې پاک کړي او د کرنې په برخه کې ورسره دوامدارې مرستې وکړي. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای راپور راکوي چې د کروندګرو خپلې غوښتنې له سیمه ییزو چارواکو سره په یوه غونډه کې بیان کړي.
په یوه واړه تالار کې چې څه کم دوه کاله وړاندې د وسلوالو د حضور د محال علایم او سره خطونه لا هم پکښې دي، ګڼ شمېر کسان راټول شوي دي او د هلمند والي څخه د کرهنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین ناوي ولسوالۍ ته تللی دی چې د خلکو سره د ولسي تړون د پروګرام په اړه وغږېږي. د ولسي تړون پروګرام د خلکو په غوښتنه او خوښه د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې له دې جملې ناوې کې د کرهنې او رغونې په برخه کې یوې وړې پروژې پلې کوي. د ناوې اوسیدونکو دولتي مسؤلینو ته ویل بیا رغونه نسته، پلونه او ویالې د نه پاملرنې له امله وران شوي دي او د حکومت نه غواړي چې د کرهنې په برخه کې مرسته وکړي.
زموږ د ناوې د ولسوالۍ ټول خلک تاسو ته معلوم دي چې پر زراعت باندې متکی دي. زموږ یوازنۍ د عاید منبع هم زراعت دی، خو زموږ زراعت به هغه وخت واده کوي چې زموږ زابران کاري او زموږ مځکې د زیر څخه خلاص وي.
موږ کله چې په هیڅ شي کې زموږ سره مشوره د ناوې د سپینږرو سره نه کېږي.
دغه یوه غوښتنه زموږ چې انکشافي کارو کې ونیول سي چې د دغه دوو بغراو او هغه زعفران چې زموږ مځکو زیمونه کړي دي په دغه ولوسي تړون په پوګیران کې ځای نه لري یا په دغه کې ځای ورته ورکه وسي د دغه د لایې څخه کار سي زعفرانو بغراوي او یا تاسې یو کومک وکړئ.
دوی تور پورې کړ چې د کرهڼې او مالدارۍ په برخه کې د حکومت لخوا کېدونکې مرستې په سمه توګه نه ویشل کېږي. د ناوی خلکو پر یو شمېر ټولنیز موضوعاتو هم د والی په مشرۍ د ورغلي پلاوي سره تفصیلي خبرې وکړې. له دې جملې د قانون د نه تطبیق ترڅنګ د خلکو په منځ کې پر توپیر چلن او د مرستو د ناعادلانه ویش له امله پر حکومت نیوکې وکړې. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وویل د ولسي تړون پروګرام چې تر ډېره به د ناوی د کرهڼې او مالدارۍ په برخه کې پرتې ستونزې هوارې کړي په دې ولسوالۍ کې د ستونزو سره مخامخ دی. والی هغه کسانو ته چې د ځان په نفع د ولسي تړون د پروګرام سره مخالفت کوي خبرداری ورکړ چې د قانوني چلن سره به مخامخ شي.
خو خوشبختانه یو څه مشکلات حل شوی دی او نور هم زما هیله دا دی چې مشرانو په دغه برخه کې د حیات سره کومک وکړي تر څو دغه مشکل او د شوراګانو ایجاد کړي چې جنجالونه دي دا د منځه لاړ شي تر څو موږ وکولی شو هغه خدمات چې د دې له طریقه چې تاسو مخکې ویلې د زابرونو اوبو واټر ګیټونو او نورو سړکو د پلو پلچک جوړولو مشکلات چې دي د هغې له طریقه د اساسي مشکلات حل شي. عزیزانو مشرانو دغه ډیر غټه بودیجه دی. د دې بودیجې د استفاده باید موږ او تاسو یو کلي یو تغیرات په ناوه کې راولو. زما خواهش د شوراګانو د مسؤلینو نه دا دی چې خپل هغه اولیتونه د تعین کړي او په هغه اولیتونو باندې کار وکړي.
تورن جنرال محمد یاسین ژمنه وکړه چې ډیر ژر به یو باصلاحیت هیئت نوې ولسوالۍ ته ولیږي څو د خلکو ستونزې په خاص ډول د کرهڼې په برخه کې مشکلات وارزوي او بیرته دوی ته راپور ورکړي چې عاجل مرسته وکړي. نو ولسوالۍ د لشکرګاه په جنوب کې یوه د مرکزي ولسوالیو څخه ده چې یو نیم کال وړاندې د طالبانو له ولکې وویستل سوه خو ځینې سیمې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي. محمد الیاستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
راځي د ځوان فکر خپرونې له لارې په ټولنه کې اصلاح راولو. د ځوانانو دا ځانګړې خپرونه هر سه شنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو اوریدلای شي.
د ازادي رادیو خپرونې اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. او قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیو د ځانګړو ډرامو یو کلی زرغګونه یو نوې برخه وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور واورئ. د نورستان ولایت په کمدیش او برګمټال ولسوالیو کې 2000 کورنیو ته د لمریزې برېښنا اسانتیا برابرېږي. د نورستان والی وایي چې سیمه ییزه اداره به له هرې کورنۍ سره د څه باندې 1500 امریکایي ډالرو په ارزښت د سولر برېښنا د تولید د سیسټمونو مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریال روح الله انوري په راپور کې واورئ.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ویل د نورستان زیات کورونه د برېښنا له نعمت بې برخې دي. حافظ عبدالقیوم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د نورستان زیات کورونه او کلی په غرونو او لرې پرتو بانډو کې آباد دي. اوس هم یو شمېر کسانو د ځانونو د پاره د برېښنا تولیدونکي ژرندې جوړې کړې، خو نور زیاتې د برېښنا له نعمت بې برخې دي. والی وایي اوس غواړي د دوه سرحدي ولسوالیو کامدیش او برګمټال د پاره د لمریز برېښنا تولیدونکي خېخې په خلکو ویشي.
برګمټال او کامدیش کې مکمل کور په کور سروې کیږي او هر کور ته به د سولري برق سهولت دا برابرېږي او د هر کورنۍ سره به حدودا د 500 تر 600 ډالرو پورې په ارزښت باندې سولر سیستم توجیه کیږي. او همدا اوس زمونږ د سروې ټیمونه په ساحه کې دي، تقریبا 4500 کورونه سروې کړي دي او نور هم زمونږ اټکل دا دی چې تر 2000 کورونو پورې به همغلته سروې شي او هغوی ته به د برق سیستم ورکړي.
د کامدیش او برګ مټال وسیدونکي په دې وخت چې ورته د حکومت لخوا د مریض برېښنا اسانتیا وي برابرېږي.
دا برګ مټال مثال کې به دا برخ او دا شونه خو بېخي مشکلات د جنگ دالته برخ بېخي نشته کنه هلته بېخي چېرته یو نام لږ لږ یا لس پنځلس کورونه کې لږ یا شپې هغه هم ختمېږي یا طالبان لس نه ختم دغه کېږي یا د بل دغه خلکو د پاره لاسونه نه دا خرابېږي. دا شیشې او سولارې د خو دې سیده چې دا هر سړی ته ورسېږي دا خو ډېر ښه کار دی. نورستان کې بل سیده هلته خو بېخي دا اکثر د جنگ کې تللی دی د کورونه وتلی دی بنډه بنډو کې ډېره ده.
کامدیش او برګی مټال د نورستان په ختیځ کې د ډیورن په فرضي کرخه هغه پرتی ولسوالی دی چې د پاکستان د چترال ولسوالی سره اوږده غرنۍ او ځنګل لرونکي پوله لري. له پولې بلې غاړې ته پراته کورونه د اوبو په برېښنا رڼا دي، خو دې خواته یې څه د جنګونو او څه هم د حکومتونو د نه پاملرنې له امله اوبه بې ګټې بهیږي او اوس هم خلک د لاټین رڼا ته ناست دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
تازه خان سمسور له ننګرهار په خپل سمس کې لیکلي، د کورنیو چارو وزارت هغه اقدامات ستایو چې په دې وروستیو کې پیل کړي دي، خدای وایي چې باید دا اقدامات نمایشي بڼه ونه لري. میرویس لودین له زابل نه په خپل سمس کې لیکي، د کورنیو چارو وزارت په تور لیست کې ټول حکومتي جګپوړي چارواکي یا د ولس نمایندګان شامل دي چې قانون جوړوي، نو پر دوی قانون به څوک تطبیقوي؟ په دې اړه تاسو باید مسلسل راپورونه خپاره کړئ ترڅو د دې سرغړونو مخه ونیول شي. د پکتیا له ځاځي آریوب ولسوالۍ څخه فضل کریم درویش لیکي، زموږ په ولسوالۍ کې یو کال وشو چې د ځینو زورواکو کسانو په اشاره د کلی پر مخ د تذکرو د ویش او نورو پروژو مخه نیول شوې ده. باید د پکتیا چارواکي دا ستونزه اواره کړي. شاکر له کندهار لیکي، د سولې خبرې هیڅ معنا نه لري چې د افغان حکومت څخه پټې او افغان ولس ته روښانه نه وي. ضیاءر رحمان لیکي، په دولتي ادارو کې چې فساد روان وي نو غریب خلک به له لوږې مړه شي. ګلزمان کمالزی له کونړ ولایت له مرکز څخه لیکي، ولسمشر اشرف غنی د کونړیانو سره د سورتاق د برېښنا کوټ د جوړولو وعده کړې وه، خو تر اوسه یې کوم درک نشته. او احمد له خوست نه په خپل سمس کې لیکلي، که دولت د ښوونکو معاش لوړ نه کړي نو یوازې پر ښوونکو فشارونه به د تعلیم سویه لوړه نه کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې مطالب او راپورونه همدومره وو لکه څرنګه چې ژمنه مو کړې وه. دا د خپرونې په وروستۍ برخه کې یو تاسو ته د یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه وړاندې کوو.
یو کلی زر غږونه.
دیو کلی زر غږونه ډرامې خوږو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو اوریدونکو، وا مو اوریدل چې ګلبانو د چینه پر غاړه نجونو او میرمنو ته د انتخاباتو د اهمیت او ارزښت په باره کې خبرې کولې. اوس به وورو چې سردار خان د چا په حجره کې دی او د څه شي صفت کوي.
زهیر وای که ملک صاحب نو خانه دا این دوانه و دیر خوانده وره دا و وایم دارو دیسه سردار خان دامو دی خپل پالیز دی دی قانان دی خدای خلری دیر خواری ور سرکت ریختیای ویلی چی بیل خواری نه دینشتا نه دنیا نام خدای دیوی دیر ادم خل جوره کلی دا داشاو خواه خایسته ونی گلونه سمر خخ کاری هغه د چا خبره دوه ورځې ژوند دی چې ښه او خوشحاله تیر شي. رښتیا پښتنه د عیب نه وي، دا ډېر وخت دې خوا نه دی راغلی، خیرت خو به وي، څنګه دې پېښه را وکړه؟ مالک سے خیرت نہ خبرہ تھی رہا وہ خیاران مچل کی بھی چتا میں آخر وہ ملون تشی یا لو یہ غرون تھا راغلم چی او منڈا ترڑا را سر ہو کی سردار خان باندہ پا وست پر دے چی زمان لبس کی گی ولی لے پستر کو وہ امستر گی دے پا آمان خدای دی آباد لرا دل دکیلی ولست خیر رسید لے دے وای نیت صاف منزل آسان دا کلی ولسونه د دې لپاره یو ځای اوسیږي چې د یو بل په غم او ښادۍ کې سره شریک شي. ښه، اوس دې نو خپله خبره وکړه چې زما سر پې خلاص شي.
خپله خبره خو دا ده چې له خپلو سره په جنجال اوښته یم.
سردار خانه، په تا به بد هم ولګېږي، خو ښه بنیادم هغه وي چې پرتیو ته یې هم ښه ورسیږي. پاتې شو خپل، خپل خو بیا خپل وي کنه.
بس ملک صاحب، یو بد رانه شوي دي، نور مې مه ملامتوه.
ښه، چې خپله پړه منې نور څه نه درته وایم. خو دا خپل دې ونه ښودل چې څوک دي او بیا م لانجه څه ده؟
ملک صاحب، څه درته وایم، له خپلې خور او د هغې له خاوند سره په غم اوښته یم.
ښه ښه،
او خبره اوږده ده، په لاره کې به درته وکړم، خو چې ته راسه یو ځل هلته ورشي.
ګونګونو ته فریش وه په دفتر کې ستړی شوې چې د مکتب په میدانۍ کې وګرځو، د شاګردانو سره به هم خبرې وکړو.
ما وینې صاحبې، مننه، همدلته ارامه یم. له شاګردانو سره مې مخکې لیدلي، ډېر ښه نظرونه یې لرل.
ریختیا یې به شاګرد ته مې ویلي چې دلته راشي، د انتخاباتو په باره کې رسامي کړې ده چې رایې وړي او موږ ته یې وښيي.
د انتخاباتو په باره کې رسامي کړې ده؟
هو، یعنې دا چې په رسامۍ کې د انتخاباتو اهمیت ښودلی دی.
ښه،
مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ګلبانو خورې، همدا مې درته ښودله، عمرې ډېر دی. تا زهره نومیگی، نام خدای پر اسامی که دیر لوی استعداد لری.
خواه خواه، زهره ستره مشی.
کورو ادان، تا ستره مشی.
خواره مشی، خواه زهره، تو نر اسامی ها؟
سو ایم، بس چی سبی پزره کرا شی، رسباو بای، او ربی بی خوشحالاوام.
گلبانو، دا کام امره انجلی دیر لوی استعداد لری، که خیلاری چاره ارتا برابر شی، پخبل هنر که با لوی نوم پیدا کی.
هم داسې ده، د کورنۍ خون کمکاري به یې د لارې مشالونه وي. ښه زهرې، معاونې صاحب ویل چې د انتخاباتو په اهمیت یې یوه رسامي کړې ده.
او ګلبانو ترورې، رسامي مې راوړې ده، تاسو او معاونه صاحب یې وګورئ چې څنګه ده. دا دې وګورئ، همدا ده.
ته راکه. اوهوهو، دا څومره ښکلې ده. معاونې صاحب، تې وګوره، څومره ښه پیام لري.
گلبانو، هم داسی ده، تو گوره په تیارو که چه دیوی روانی دی، ده زینی ده خوز نمایندگی که بیا و ده زینی ده ناری نو.
هو، او ده تیارو پا آخر که اخکلی و رنگین فضا ده، ونی او گلونه دی و دانه دی.
لدی دیوانه چه لزیلو سر خزا او لزیلو سر ناری نلیکل شوی، مقصد داده چه که خی خزی او خزاری انتخاب شی، تاسو با لتیارو ده رنده او خکلی جواته رو باسی.
شابه زهره، هم داسې ده. خدا دی پیام تشریح مور سره لیکل شوی چې خلک د رسامۍ په مقصد ښه وپوهېږي.
هو، دا پیام زما هم ډېر خوښ شو. زهره، ته یې ولوله.
په کار پوهې اخلاص بدې وطن دوستې ښځې او په کار پوه اخلاص بد او وطن دوست سړي انتخاب کړي چې وطن او وطنوالو ته خدمت وکړي.
آفرین.
له دې رسامۍ به ښې ښکلې کاپیانې اخلو او بیا به یې د خلکو د پوهاوي لپاره په مهمو ځایونو کې لګوو.
سیده، زه خود ځوانانو د سپورتي مسابقې چې ګورم ډېر خوشحالېږم.
جمیله، د خوشحالۍ ځای خو ځکه دی چې دا هر څه د ځوانانو شورا په هلو ځلو وشول.
ډېر ښه وشول. که دا مسابقې نه وای، که ځوانان په ورزش کې مصروف نه وای، د کلي ډېر هلکان او ځوانان به ګمراه سوي وای او د سریخو په ډنډ کې به غورځېدلي وای. ته وای ښه. بد می ویل خدای دادا
وایم گل خبره دی وکړه موسی گل چوت بد بوچه تو خود عقلا ناریا نا می خبره چه تو کوی تو بل چا وطا پام هم نی
خدای دادا تو خود خپل ملګری د عقل نار بولی چې داسې ده اوس دی وایي چې موږ د ځوانانو شورا کوم داسې کار وکړو چې د خلکو پکې ډیره ګټه وي.
صحیح ده، دا خو ډیره اسانه پوښتنه ده. زړه دې بد مشه د موسی ګل شاګرد دی هم ویلی شي.
نه خدای ده د په عقل آباده کې پرېږده چې ستا یار موسی ګل ای ځواب ورکړي ته وایي ښه
زه د خدای داد په ځای زه وایم چې ښه اوسی نو زواب وایا
زواب آسانه ده خدای داده ده لگ مخ که زو تو ده زوانان و شورا ده غنده تا لکوم زای نراغلو
استاد خان دلاور خان ده خوار ده غاری دزمو کنه
ای شباز اوس نو غکس جمیله خبره داسی ده چه زمونگ ده قانان و ده خان دلاور خان زمکی تا وطی جوڑه ول چه ده سیلاو مخی ونیسی تا وایخه
خانو وټی خو د خان د لاور خان زمکو ته جوړول اوس نو ته د اصل مقصد وایا موسی ګله
اصل مقصد می ده دی چې خان د لاور خان خو هر څه لري خپل زمکه له سیلاو یو څه ساتلی سي خو پاتې سول دا غریب خلک سیلاو ظالم به د دوی د خولې شخوند وتښتوي
خانو چاره یې څه ده
خبره په چاره کې ده کنه چاره یې دا ده چې د کلی په سر کې سربند به ښه پوخ جوړ کړو ته وایې ښه د کلي ټولې ځمکې به له سیلاو نه بچ وي
واه 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 ژوندی دی موسی ګلی زړه دې بد مشه عجبه د حکمت خبره یې وکړه
خدای دادا د حکمت خبره یې وکړه خو زه وایم راځئ له کومې موسسې نه به مرسته وغواړو که نه دا وړۍ به شړۍ نه شي
ماسیسی تا عجد نسته دا وڑای زشده کم
کینه موسا گولا تو نو آسی اوائی خبری کبی
نه اوائی خبر نکم کلیوال خود سو پیشو ندی خودلی توائی که خاشار با پیوکو ملنگای با مست دول وغربی او زوانان با پشق و سربند پا خوال کار کبی
ما خوالی لکن چه موسا گولای دا اقلا نار دا و مولی دل
خدیجه دی پولی ترچنگ پا دی آوار زای که دستاخان و غوڑا و لوخی پیکیک دا زلاسون منزم
خدا خود سبر چی زلاسون تا دو بوا چاوم
نه نه دادی اوم منزم
خانو بسم الله که دارو دیشه
خودم رازه لاسونه دی اومینزب
دقیقه در اغلم
خدیجه ورور دی بدماشی تلاسته چوالای اسی نه چی بیارا پسی راشی دا سکرک و شدون بیرا بندی زرگی
ملنگا مام دست ننگیرلا چه ورور بمی دومره دخمنی را سرکوی خوز زبایم خوخشم
غریبه تنو چه کولایشه وای خاورو لیرو سر وارول باد پیراغی دوارای یوری
دست موه دی غریبانم خودشته از دزم پا ولسوالهی که عریضه پیکوم
گمان می نشه چی عریضه چه گته بکنی خوزه بیایو کار کوم چی ورور با دیل دیر درده پا زان وخندی
نه نه پام کوا گوره زن دی نیسم ملنگا دست کم کارونه که این چیزان تا دم زرار برسته ورور تمیم
نو چه وکم دایم دمار خوبو نبینی او زه لاستر زنی ورتکینم ها
خوزه چه عریضه پی وکم دای خو قانونی لاره ده
شده زه پوهیگم چه چه وکم او چه ونکم زما پکار که به غرض نلره
عزتمن اوریدونکو تاسو واوریدل چې موسی ګل د ځوانانو په شورا کې یو خوراندیز وکړ او وی ویل چې باید د کلیوالو په هشار د کلی سربند محکم شي چې ځمکه د سیلاب له خطر نه وژغورل شي. درنو اوریدونکو چیرته چې تاسو ژوند کوئ، آیا اوس هم د اشر رواج شته؟ که د خلکو ترمنځ اشر او یو بل ته درناوی وي، د ټولنې او خلکو په ژوند کې به څه بدلون راشي؟
Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.